په دغه ډله کې د ارواح درشتین زیګې ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدای چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلی یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلی لیکوالی وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضی طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډ
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګه کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبیب او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراح او بوست ترمن زهل تلری، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې، لزرنګ تر فرا پورې راغلی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری اروخاد پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوي تاج محمد محتمم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بي برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهاند رښتین د کابل له دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزي او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګ دي. دغه ستر ادبپو او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په 55 کې هم خپل قلم آزمویلی. اروخاد لننه 40 کاله وړاندې د قوس په 15 نیټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې کړه د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادبپو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلاره کې تصویب شوی و، د دریو میاشتو په موده کې په لسو کاري غونډو کې له یو او ول سوتنو غختونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 سوتنو برابر او کسانو فهرست د جمهور ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړندیز شوی فهرست څخه نجيبه مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلي دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانۍ جوړه شوه. د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانۍ چې یولس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د راډیو یوه سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یاده ودانۍ د یو لړ مراسمو پاتې پترڅ کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو تلویزیون د امر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمیر چارواکو، ژورنالیستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شيري ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوې شيري ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یو سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شیرونو په اړوند معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه شاعري زیاتره شیرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شیرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علم ګل سحر هم د دغه شاعري د شیرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شیرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلی چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څیړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو، د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړي. ځلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو، تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققینو د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات یې د تیرو لکم درویستل یو ډیر مهم نوم دی. دا هغه ډله وه چې لدی وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړي توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین زیږی ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله، د د شاعري تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نثر ژبه
نو اغیز په نثر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې دی حتی تحقیق کې د تحقیق ژبه دومره خوږ کیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي، ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق ژبه ډیره خوږه وه او داسې ژبه و چې ډېرې پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډیر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډیره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبې وي تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړې توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوه او برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکا.
بل خبره د استاد رښتین په کارونو کې دا و چې د نه وزیدا چې په ژپوهنې کې کار وکړ د ماسری او دودیز ژپوهنې ترمنځ اتصال یو کړی واقع شو. د دې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایي
د امدی د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخه ته امرازم یو بل خوبی دی لرله چې د ډیره پراخه پیژنګل تیا درلو ده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانو د هلته شناخت او تګ راتګ او دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابر کړ ترڅو د کومه د پښتانو لیکوالو تذکری لیکي نسبتا ډيري تازه او د نو معلوماتو نه برخمنې نوې لیکوال پکې ډیر راځي شوی یا که د پخوانیو شاعرانو په اړه باندې کې هغه د تحقیق جبه د مندنې دا هم فوق العاده د اهمیت وړ دی.
ځان سب د روسي پښتون په توګه څه په کار دی چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغزمو کا اکثره محققین چې دی هغه هم داسې ورک شوی دی، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوی دی، نه پرې چا کار کړی دی، نه دغه هغه فکر چا ترویچ کړی دی. څه په کار دی؟ حکومت ته څه په کار دی؟ پوهنتونونو ته څه په کار دی؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دی؟
یوه لاره دا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي ترڅو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین ترڅنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي د هغوی مواد راټول کړي لیکلي. د دې ترڅنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي دا هم خبره ده، ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیر مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه یې لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه یې روان او د درېیمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړي.
هنر جاج
څو وخت دی ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کباقت ویم دغه کله ما په خوا تنزونه لیکل تنز ان هغه خو الان د پانه د یو تنز په شکل سره ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی او صوفیه ته وخت ما په پرلار کې تحصیل کاوه د هغه سره ولیدل هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومانو رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو تنزو یو مجموعه وه، د تنزونه داسې روټلې وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ماته راکړي، دغه وخت سما سره دا علاقه وه، خو البته لا مې د دې توانه هم نه درلوده چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل، ځکه زما تنزونه معمولا د مهاجرت تنزونه وه چې ما مخکې م ویل چې دوستانو به چې د مهربانۍ د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعي دي چې نه ده واقعا کولی شو دې ته د مهاجرت هندار وایي. نو زما سره دا علاقمندي پیدا، ځکه زما د تنزونو هغه قهرمان هم عمدتا لکه زه ځان د هغه سره نه پرتله کوم د عزیز نسین سره د ترکیې تنز لیکونکي سره، ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان و. زما قهرمان جانو دی معمولا، جانو احمد. نو دغه را سره پیدا شول اوه کاله د مخه، نو دا علاقه پیدا شوه کرار کرار مې شروع وکړه چې څنګه کولی شم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي، یو مجموعه سي د دغه ټوله درد. البته په اروپا کې، په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي، دلته څه تیریږي، په کورنۍ کې څه پر تیریږي، په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې تر ځای چې لازم و د قصوی موضوعات په شکل راټول شوی.
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره غا تنزی حس یا تنزی موضوعات کله وو او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي، له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې وو فکر کوئ؟
بله رومان خو البته نه، ولې د تنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی وه. په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکله کله کله طنز لیکه، بیا چې ما تحصیل دپاره ولاړم خارج ته، هلته د بلغاریا د طنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله، هلته هم دغه موضوعات زما پر طنز باندې نو تاثیرات درلوده. نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره، نو زه ما لیکل طنزونه مې لیکل به بعضې دوستانو ټولنه یادو دوستانو خوښول، خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو و، نو دوستانو علاقه ورسره نیولې دې طنزو سره، یعنی دا علاقه ډېر پخوا څخه وه. نو دلته شکل یې ونیوه چې د دغټو لیکوالانو د اشنا د طنزو سره اشنا شوم، بیا د روسي د طنزي مکتب سره زه اشنا شوم چې ډېر طنزونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د پاره په کابل کې. ما او مغفور جلال نورانی نامو لیکل، ما د دوی ګډې مجموعې درلودلې چې دواړه ژباړې وې، یعنې ډېر پخوا څخه.
دغه وخت چې تاسو د طنزونو د لیکلو یادونه کوئ، تاسو همزمانه فلم جوړونکي وئ او فلمونه مو جوړول، خو په هغو فلمونو کې د کونډې زوی له فلم پرته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ، تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول، دا دواړه څنګه همزمانه راتلل؟
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی. کله چې موږ محصلین وو په فاکولته کې وو، د خپلو سوژو دپاره، د خپلو سناریوګانو دپاره، د فلمو دپاره معمولا د خلکو سره په تماس کې وو، په ټولنه کې وو، د خلکو ژوند مو لیده، خپل کرکټرونه مو انتخابول، حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول. دا هغه کار و چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی، چې دا سلسله بیا ادامه لري. زما په خپل بیا تدریس چې ما په پوهنتون کې کوه، زما ټوله د کار اساس مشاهده وه.
همدغه مشاهده د یوه کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وه که د ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې وروسته ساسو فلمونو کې راښکاره شول؟
بالکل، دا ډیر جدي موضوعات، دا ډیر جدي کرکټرونه وه. ولې لهن زما لهن دا ټوله کومیډي اراعه وه چې ما په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول، چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا واقعیت پیدا کول، چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي، خلک واقعا څنګه رایت ارتباطات سره لري، اعتمادونه په خلکو کې، باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي، یعنی هغه ارزښونه چې واقعا د هغه د جامع هویت د ټولنې هویت یې جوړوه. زما ټوله دا وه چې هغه حتی ما درته چې واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو، چې یو سماوار ته به ننوتلو کتلی به چې دا قالینه دلته ولاړه ده، ولکې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت به په افغانستان عکسونه به دا دیدې چاینه کې دا سماوار ناست چې د کونی په زوی کې هم، یعنی دا ټوله دغه مشاهده نتیجه وه چې دا د ډیالوګ څخه نیولې تر چیرې او تر لباس او تر میمیک او تر حالاتو تر کرکټر پورې دا ټوله ما یاده شوه. د دې په نتیجه کې تنظونه راتلل، هغه څه چې د فلم دپاره په کارو، هغه فلم ته چې وینې ډراما قوي و په د فلم دپاره ساتل، ځکه د محصلي په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړي وای. انور نو یاداشتېدل اچھا چې هغه کم تنس چې هغه چوکاټ کې برابرې دي، یو واقعا د تنس و چوکاټ برابر، بیا به نو هغه د تنس په شکل باندې ما په پښتو یا په دری باندې کې.
هغه له واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غواړي چې تنس ولیکي.
زه معمولا تنس لیکل په دې خاطر ستونزمن او مشکل بولم، په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راووزي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي، ځکه تنس تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري. دغه توانایي باید انسانان لري چې واقعا وکولی شي هغه تنزي فورم وساتي، هغه تنزي ساختار ولري. ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي، که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه یې په ځان کې نه حل کړي، هغه نه عملي کړي، زه فکر کوم چې تنز ورباندې، یعنی هر ځوان چې که غواړي چې تنز ولیکي، داسې څه دي ولیکي چې عقلا تر 90% پورې دی پر هغه باندې برلاسي وي، یعنی هغه انتقاد یې یا هغه کمی یې په ځان کې حل کړي، په ځان کې د منځ څخه وړي. ځکه د ځان څخه بیره شروع کما تنزونه د ځان څخه شروع کړی دی پر ځان باندې منتقاد کړی اکثره د دې قرمه د دې قرمنه اکثره یعنی زما خپل مشاهده او زما خپل دغه دې موجودیت شخصیت نو په دې اساس باندې زما د پاره به دا ډیر پزله پوری کوه کنه غوښتي دا ډیر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټ کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانې بد سړی دی او د تن ژبه کنایې ژبه حالت مستقیم صحبت نسته دغه خلک چې ته انتخابې دغه قهرمانانو سیمبولونه چې ته انتخابې واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه دریم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه یعنی څه چې لیکل شوي دي هغه نه هغه څه چې ستا په ذهن کې
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي ډېرې فصیحې ټوکې کوي مثلا کې یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم پکې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي فکر کوي په دې کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته
بالکل بالکل دا استعداد دي چې هر څوک یې نه لري ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولې دا خبره داسې سره مونتاژي او پیوندې چې واقعا تا ته خوند درکړي مینه اتمنه چې مبتدا او بیا خبر دی بیا پس جمله غسیله کې جوړ شي دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکو یا د اوریدونکو یا د سوچ علاقه مې غوري د دغه علاقه پیدا شي چې دوام جمله ته د انتظار وباسي البته ټوکه یو شی ده او په تنس کې به لشکې چې سخت شي واقعا د ستیته څوک وخندې
نظر سپتور اوسه پورې مو څو تنزونه یا مجموعه د تنزونو چاپ شوې دي د خوستا سلمړی ناول د چلي کلمو ده
په او د یو ناول په دریجه محمد مالک لیدي هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموعه کې پښتو دری مجموعه چاپ شوې دا چاپ شوې دي په افغانستان کې نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی ان تقریبا سوال مجموعه بل دي رومان څخه تقریبا چاپ شوی دي
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوي په تنزونو باندې ژبه خو خپل خایستونه او ظرافتونه لري پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري پدې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولې او نستم مش بجب کی یا ممکن زنه مر سره آشنا او کې پیدا هم کې دونه به دا کلمه دروندې چې هغه د طنز د لپاره اقل ځای نه لري په شکل په طنز معمولا زما طنزونه چې دروس مې لیکلې دي معمولا د خلکو په محاوروي ژبه باندې لیکل شوی دي یعنی چې واقعا خلک محاوره پکې زما یو کتاب په نام سره اگر نه دیدی باور کو نه زما لمړی تنظیم ټولګه و یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی یو پروفیسور ده د جی بی سوزان په نام غواړي ستاسو تلیفون واړي ورک ما ول هو ورک نو دا تلیفون ما ته وکړي ول دا ستاسو کتاب مش په همبورګ کې ترلاسه کړي او مش چول وستي ډیره خوند راکی په دې معنی چې هغه عسكر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خان یو د خلکو د ژبه سره د واقعي ژبه د خلکو د ماوروي ژبه سره دوی آشناګي کستا اجازه موږ به د څه درسي کتاب جوړ کوو او ما دا اجازه ورکړه نو ډیر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنی کیا به په ډیر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي ولې تصادف خبره ده چې بعضی خلکو ته هغه اغه دوی عادي ژبه اغه دوی مهاروي ژبه اصل ژبه ډیر ارزښت لري او په طنز کې دا اصل دی طنز په ډیر ادبي ژبه نه لیکل کېږي ځکه ته خپل انساني او مردمي حالت د لاس ورکی ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي دا کرکټرونه دي دا کیفونه دي چې خبرې سره کوي دا زمیم ته ته نه نو دا ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرورت او دا پر خلکو هم تاثیر کوي نو په دې ژبه کې تجربه شان پیدا کولای شي ځکه د خلکو په عادي معاوري ژبه کې ډیر داسې څسته ولی په دې ژبه کې کیرا واخلې دا ژبه د طنز شو کاټه څخه په تاسو باندې وځي
پیغله وحیده بلوچ چې په ډیر کم عمر کې غنی لیکنې کړي وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل نو وړي ذاتوی چې د خزو ماشومانو او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنې کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي د فنکار په نننې برخه کې لنموړي سرغې دیلی یو
فنکار
لومړی را ته وای چې څنګه دی ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کل زما دا والا یعنی د داستان لیکونو او د لیکوالۍ سره ډیره مینه وه، او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړ او ادبیات ته کامیاب شوم، او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړل.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو نه
او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډیره مینه در وشتل لیکوالۍ سره.
وحیدې دا راته وایي چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې په ځانګړي ډول جونی اغوي د ادبیاتو سره، له ادبیاتو ځان ساتي، ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالۍ سره د دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي خپل لیکو لیکوالۍ نشي راوستي. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکیان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي، مګر هم نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې، دې څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي، ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
ضرورسیده. ځینې جونې بیا داسې هم دي چې هغوی راشي ادبیات ووایي، څلور کال هم تیر کړي، مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره آشنا نه شي، نه لیکو کې نه شعر ولیکي، ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمیږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تیر شو دویم کال کې ما د استادیون یو سیمینار ماتره کړی و چې ول دا په دې موضوع پاکله ته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړی چې خپل استعداد نه دی استفاده کول، دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه،
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیک خو یعنی په انسان کې ذاتی جوهري باید لیکو کې. په کومې برخې کې د لیکل شروع کړل؟ کله چې سیمینار دی وړاندې کړل، سیمینار وروسته کومې برخې؟
مثلا ما کله کله د لان لان شعرونه لیکل، او کله مې لنډه کیسه او داسې تر بعضې طرحې مې لیکلې دي. مثلا د پلار په باره کې یا مور په باره کې مې ځینې.
بیا نو دا اکثره په فیسبوک کې خپرې کنه؟
او اکثره زه لیکنم په فیسبوک کې خپرم.
د لنډ کیسو موضوعات دي څه؟ کوم کوم موضوعات دي راخلي؟
زه زیاتره ټولنیز موضوعات زیاتره.
یو مثلا دا چې زموږ اړتیا په خزینو په برخه کې دا چې غوي د خزینو موضوعات راواخلي، ځکه سړي لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات هم راواخلي، د خو زموږ د ټولنې عام موضوعات راواخلي. خو هغه ستونزې مشکلات چې یو ښځې لري او یو ښځه ترې خبرېدی شي، نو سړی خو ترې هغومره نه شي خبرېدی. د ښځو د برخې موضوعات ترې اخیستي؟
تر اوسه خو بعضې طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډه کیسه مې تر اوسه پورې نه ده لیکلې. خو پلان لرم چې په راتلونکي همداسې یو کیسه ولیکم.
ښه، اوس به راشو دې ته چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ تابیا کړي که نه، کتاب د چاپ کړی که نه؟ ما خو د لیکنې لوستې دي، واقعا ډېرې خوندورې دي. د کتاب په اړه څه وایي؟
کتاب مې د اوس ته اوس پورې نه دی چاپ شوی، خو چاپ ته آماده دی نه چاپ شي.
د ټولنیزو لیکنو د طرحو دی چې چاپ شي. ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه، اکثره هغه کسان چې او په ځانګړي ډول ښځینه قشر ادبیات وایي، مګر ادبیات د یو مجبوریت په اساس وایي، ستا هغوی ته وینا څه ده چې که ادبیات وایي نو د هغه سره لیکو لیکوالي او شاعري وکړي او که څنګه؟
زما هغوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پوهنتون ته راځي باید دا ادر ولار نه شي استفاده ځینې وکړي. دوی باید استادان ته مراجعه وکړي، استادان څخه استفاده وکړي، د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي. څنګه کولی شي موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه؟ او په دا څلور خپل څلور کاله باید ادر ونه شي، باید د هغه نه استفاده وکړي. زیاتره کتابو ته دې مراجعه وکړي، مثلا لیکنې دې وګوري، کیسې دې ولولي. بیا انسان خپله کولی شي مثلا لیکنه وکړي په هره برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو.
ډیره مننه.
کتاب
کیسې نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثيل وړاندې کوي، بلکې د اماز هانو د بیداری او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړې ځای لري. د زرپانی په نن نه پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل کیسه کوي.
زرپانه عذاب تیاره ما خام کور ته پلار وم چې ټلیفون ته می زنګ راغې. مشر زوی می وو، ژبه یې بنده بنده کیدله. ویل یې آغا چیرته یې؟ ژر راشه، پولیسان دې پوښتنه کوي. اندېښنه راولوېده. ډریور ته مې کړه، پښه اکسلیټر ته کړه، د لسو دقو لاره مو په 15 دقیقو کې لنډه کړه. د بلحق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشي راسره وکړه. دریم پورته چې ور وختم، زوی مې چې رنګ یې الوتی و زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ و وویل، پلار مې سلام مې وکړ. د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې و یو دم راغبرګه کړه، سلام پرېږده، دا ووایه چې دا کارت ستا دی. ومې ویل هو زما دی، خیریت خو به وي؟ خیریت مریت نه خبره وتی، له موږ سره به حوزې ته ځې. مخکې شه چې ځو، حوزې ته در سره ځم، خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایې. ډیر مه غږېږه، هلته به پوه شي. ومې ویل سمه ده. د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ ګاونډي په کور ولګېد. د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو. د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځینې شیان ګډ وډ. د پولیسو امر ته مې وکتل، دا شخصیت وژنه ده، سم کار نه کوي. زه دلته بد نوم نه لرم، مخکې شه، دا به په حوزه کې معلومه و. ورسره روان شوم، خو چې خپل ګاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند و. د بلاک وکیل هم غلی غلی کلمه او کلا زما ګاونډي ته کتل. په حوزه کې زه، مشر زوی مې، د بلاک وکیل او ګاونډي مې د حوزې د عامر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو. د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپیژندلو چې زه یې وپیژندلم انداز یې بدل و. د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم، د کارت والا همدا دی ښاغلی. ناوخته راغې، ځکه ناوخته راورسېدو. د حوزې عامر ښه شیبه په زیر زیر ښکته پورته راوکتل. ما خپله نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل، عامر صاحب، زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم. هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو، مطبوعاتي نه نه، دا امکان نه لري، خدا سند. له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ راپاڅېد، زموږ خواته راغی. موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل، ستا شک په دې سړی باندې دی؟ هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی و ورغبرګه کړه، صاحب، زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلامې شوي چې دعوا وکړم. تاسې مې ځکه خبر کړئ چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي. له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوې. ښه نو پر دې سړی شکمن نه یې؟ نه صاحب، دی ښه سړی دی، تر اوسه مې د ده بده نه ده لیدلې. خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند همدا یې سند وګرځاوه. ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل، لکه چې څه ور یاد شوي وي، تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ، یوه بټوه یې راوویسته. بټوه یې لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. عامر صاحب، داسې کارت خو یې ماته هم راکړی. له ځایه راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې عامر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې عامر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهېږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې عامر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلی وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، عامر صاحب، دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی. دا می عادت ده هر چاته چې کارت ورکوم په کین اړه کې په خودکار قلم دغه نوم لیکم، خو مندل شبه کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یو ویل او کارت په خ زر کېدو لزایا را ولاړ شو او قرار قرار د خپل میز خواته وخوځید. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کې خود. بیا یې د خپل میز له رواق نه د پنسل د تراشیبي ګارد په څیر چرا وکښل او په کارت یې وشیندل. له دې سره یې جنایي عامر خپل څنګ ته وغوښت، دلته وګوره کوم نوم چې زه یې لولم ته یې هم لوستلی شي؟ هغه ځواب ورکړ، هو هو صاحب. بیا یې ما ته را وکتل، وبخی یو ځل دلته راشئ. ورغلم، د نوم په کتلو مې یوه جټکه وخوړه. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې ښه زړه نه درلود او هره ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډیر در سره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وبیستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لرو چې لرو بر پښتنو ادیبانو، مورخینو، لیکوالانو او ختیځپوهانو ډیر څه پرې لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د منځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي، او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1545 او 1546 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوي او دا غږې له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو، او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی، او د پیښور د لمر خاته په 15 میلې کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالي کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سین کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سین نه ژوندی راووت. په اته کلنۍ کې د یوې څپرې نه پرې یو کاڼی راولوید او دا یې په تندي زخمي کړ. تر اوو ورځو پورې حال خراب و، بیا وروسته له څو مودې روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسفزیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 13 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوهه او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لویه وسیله بولي، او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهېده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته. علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته، یا عیسی لره وردرومه یا قارون تزانو سپاره. چې علم فضیلت نوی په تخت پاچا کینی، یو یو یک دی یا لیو دی یا یه گو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهی جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوڅ قومندان او زریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک ځواب ته پتمو. دوی ټول په دې ډار دي کې چیرې کک رانشي نو پارتیان به د فیلانو په زور د هلمند بند ونړوي. دا چې په اتلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښتي.
د فراه پراخ دخته لکرغوی بیگاش په د څوار لسم وسپوګمې سپینه اوس سهار دی خلال مر ختلې نه دی. د لویدیز خواته وړې ټیټی غونډۍ دی. د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خواته نری دوړه ښکاریږي. ختیځ خواته یوه هسکه پرخه باندې د ملک زرینې کېږدۍ ولاړه. څو سپینګیری مخور یې تر څنګ ناست دي. ملکې نن د جګړې جامې اغوستي. اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی. د لویدیځ لرې افق ته په زیر ګوري. د غونډیو تر شا دوړه ورته ښیي. دغه دوړه د پارتیانو د لښکر ده. درنه دوړه ښیي دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی. له ختیځه لال مر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لښکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دوه لښکره شرنګوي تورې او زغرې. بې خبره دی لښکر د اشکانیانو زی چې بند د ساکستان ته ورنږدې شي. د فراه او بست تر منځه هلته لري. د پیلانو په زور مات د هیرمند بند کړي. خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې. له زرنګه تر فراه پورې راغلي. اشکانی لښکر مغرور دی کبرجن دی. د پیلانو لوی لښکر باندې نازیږي. هر یو پیلې لکه غر داسې روان دی. زغروال سرتیری دوه کتاره درومي. د پیلانو کاروان ساتي له یرغله. اشکانی لښکر روان دی څلور برخې. لومړۍ کرخه زغروال غشي ویشتونکي. ورپسې دی ګڼ سپاره چټک سرتیری. منځ کې سل پیلان روان دي لکه غرونه. منځ کې سل پیلان روان دي لکه غرونه. څلورم کتار کې ګڼ پلی روان دي. د سپرلو لومړی کتار کې هسک بیرغ دی. د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو. تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس. اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی. دیخوا مشر د ساکانو اوګزریات دی. د تیشخولو د ټبر هغه ستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی. د ملک زرینې زړګی درزیږي. اندېښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتیږي چې د کک پریکړه به څه وي، څه به وکړي. زما مینه به یې زړه کې وي پریوتې. زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي. د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي. د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي. ما خو ډیر په ډاډ ساکان جنگ ته راوستي. د سالار کک پر وفا مې شرط تړلی. خدایا ما مې خپل ولس ته کمه مه کړي. سالار ککه نن چې ورځ د مرګ ژوند ده لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته، اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاری، اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو، خو ته نه یې، نه د وهم د ګرزونو، اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو، نخې نشوې را ښکاره ستا د ګامونو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد به و،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ